السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د دې سات خبرونه. یو نوې راپور خایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پرې کړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې باندې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیکو ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. راپور کې دا هم راغلی دي چې د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډیرې چټکۍ د هوایي د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. خو کله چې پرون په سپینه ماړۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن وپوښتل شول چې د افغانستان د وتو پر مهال خپلې تیروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه د خپلې پرېکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي رادیو سره یې شریکه کړې ده ویلي، پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی وو. تخاری د پاکستان له حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي څو بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې 2022 کال د جولای میاشتې راپدې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شته زندانی شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوو شل اورل او بلپاره د افغان لوبغاړو تمرینات خبر ورکړي. کرکټ بورډ د لوبغاړو لاندې ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبرې کړي چې په کې ښکاري هغوی تمرینات کوي. ټاکل شوې ده چې له کوربه هیواد بنگلاديش سره لومړی یو ورځنی لوبه چې هاشمې پورزوي شي بیا د جولای تر نیمایي دوه نورې یو ورځنی مسابقې هم کیږي. تر هغې وروسته به له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اورونو دوه لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې په نړیوال جام کې د افغانستان د پیل لوبه له بنگلاديش سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر تر شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه شنبې په ورځ د ټولو غړیو له لورې لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و چې اوس تمه ده دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د موافقې ته رسیدلی چې له مخې به IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکوي. دا موافقه پرون لاتو میاشتو ځنډ وروسته وشوه، خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې د راپورونو له مخې تر بله هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، دې پور ته سخته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. دا خبر
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کندو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کندو میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایمال کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ته ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي. حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی ورسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ترسيږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیلا بیلې یعنی د څه خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي. حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په آشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تا ګنور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو باندو او حتی په خارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه انانات بد انانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپیره او میړه مړ شلو الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي او میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانی عقدی دی دا څه دی؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي. او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو به خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دا کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام اسلام نه نه خبره ای د ژوند نه نه خبره ای یو بل انسان نه درناوی کول چې دی دا ټول د عوامل دي چې افغانستان کندې زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډ د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خزه په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسيږي چې دی بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. که واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډ شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسېږي، چې مثال کور ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نسو، داسې مسائل نسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وای چې کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلای مهاته نشي، لکه هغه جدا خرڅېدلای بیا نشي. دا یو خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې هتا مہر مټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خره تور کوي، نو کدا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسی دا مہر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغه له طریقه دا کولای شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دام کېدای شي چې کله چې میړونه مري، هغه فامیلی کم مہر چې دی دا هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داس شای نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیګم چې په کلو کې په لور پرتور سیمو کې هتا خارون کې دیش چې دا بد وی نو ونش کوله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي، په هغه حالت کې بیا کوله شي چې هغه انداز سره وکي، فامیلونو سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیول دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد چې لري د خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت اصطلاح ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایان دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده پاکې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراثم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، کېدای شي داسې خزم موجودی وسیږي چې نه لیور لري نه خسر لري نه رور لري نه بل څوک لري. او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي دا تداوم نه شي کولی ادامه نه شي کولی. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومند صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هيله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو زل بیا ساسي قربنه او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبريال ملما ده از موږ د خبريال عذرا احمدی ده. عذرا جان به په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته بیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات وورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فعلا په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې موږ د کورټر څنګه موږ هم ځای کانو سیدنه. نو ځاو خور چې به مې او التبتنلو دیني زده کړې مو ویلې، کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو مې چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسا دوهم نمبر لیسا ده هماغه مکتب فامیلس ولوم کسان په مکتب کې ما انا چې و اختر دی وبخ شغله ثبت للی و په مکتب کې شاملولو. نو دا چې ما عمر او کال تنور رسیدلې نو په مکتب کې نه شاملولم، معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او څار وخت و کال سوله بیا په مکتب کې شامل کم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې و د سواد سره تعلیم سره ډېر علاقه درلودل او موږ په فامیل کې څار څونه ماشومان چې و دې چې هغه شپږ یا پنځه کال تر رسیږي نو کوشش یې کړی دی از ما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا څنګه سپینسر یې و ډېر ورته ویل نو دا خبرې ومنه له شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار شهر کې لومړی زده کړې مې امانته پیل کړلې تر دولسم ټولګي پورې. مخکې د دولسم ټولګي فارغه سم دا غوښته خلک کې نام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه فارغه شولم او د دې ترڅنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و په هغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې ما هغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه او دا هغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریال شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لیپ دغه خدیجه کلکبرا فرنګي ټولنې د بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وا هغه بیا پیو رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې دی زما استراحت په کتو سره د هغه کورس ته خلاصېدو وروسته دوی ماته مالته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر، چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنۍ وظیفه شروع کړله. پروډوسر وم تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هغه رادیو کولې، لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و. نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودې، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د رپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هغه رادیو کې کار وکړ، په میرمن رادیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم. د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم، چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه. نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولای شم هغه خپل پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل کان مې درلودې چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل بخش کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې شو راغللې. یو سمستر به مو ویلې نو پوره سوی به نو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ماف ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تېر شوې وه رخصتۍ خلاصین وې، چې هغه سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالې وم، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دي چې په کرونا کې داچ کارنتین وو، نو دي کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غوته راپور ورکوي، چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه راوروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبي د کلیپ په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانی په اسپانیا ترانسلیټر ومه، د خبرونه به مې د دری څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دا خبر وروسته په پوهنتون کې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکې وکړي. خو بیا شو پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې کولې. نو بیا مې د پوهنتون جغ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو لپاره و، نو تاسو موږ په پوهنځي کې ښځې کندهار پوهنتون کې یو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه راسره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم په انځل وصل
په بخښنې سره مخکې لدې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما په خوند ته وایي ځای پاتې نشي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکې لدې نه چې مخکې لاړ شو بیرته خوندزي تر ازو د خوندزي یادونه مو کړې چې هلته مو انا جانې وړي وي هغه شامل کړي عمر مو هم کم وو کله چې خوندزي کې شامل شوي علاقه مو حتمن له درس سره وا کم مضمون کې ډیره تکړه وي او سړي خو خیده چې وي وايي مخکې لدې نه چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړې وکړي
بله دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته خو پښتو مضمون می شو زده کړی علاقه مې مشتره درلودله د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سنفه وو موږ ټول موږ مدرسه راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنې په سنف کې استاد مو نه راغلی چې په څو ورځ مخالي تیرنه نو ما غوښتل ته ولاړو نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راو بس چې په درس سره وایي متاسي املا ولیکي نو املا مو ولیکل کله چې املا خلاص ول استاد کله پرڅه کتلې نو ما چې پرڅه ورول ما پرڅه بیرته ما ته پرمیز باندې راکړل کوچنی و ما چې دا دې خپل نه دی لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دی لیکلې خپل نه تاسو ویلې املا یاد دې لیکلې دي نه کله څه مینه دې کړې نو دا هیڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلې د چي څه غلطي نه لري نو په شته موږ سره می علاقه ډېره و او هغه می درس زده کړی کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافي مضمون می خوښې دي او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره می هم ډیر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله او اوس نو زده
او زراجانې درته وایي د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خونځي دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دوره کې حتما کور کې بم کله ناشته یي کور کارونه ته باندې هم لاس ور وړای وي څلې د کور په کارونه کې زده دي
بله د کور کارونه خو طبعا چې کوونه مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې می ټول کارونه می هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وي درڅنه به چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت څه وي یا به می خور کړې وای به مرځان کړې و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاری جارو کول دي کالی منځل په دې کې شېما
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې ورته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندار د کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې چې ویش پرېږدې نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې نو هغه خوندې مې ویش مونږ لري چې څار کار اړې وي په مخه ورلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلی هغه داس ګټ کار چې لکه کالی منځل په دې کې واخه او ستر اخلم د کور جارو کول من اما
عموما هغه جنوس سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالیستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزي نه ټول تختي په کندار کې د افغانستان په سویل کې د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپګ دوزی او خیاطي د غشيان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساسي په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوکشته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نن یې زده لاسي کارونه ورشي هم د کندار شې دي ماشالله ډېر ښه خامه کوي چې ډېر مشورم دی خارجستان ته دی خامه کوي چې هغه ډېر دی بیرل ته غاډي جوړي خارجته هم استوي د لیا کنداران ته باندې چې غاډي ډېر اغون دي د لاسي غاډي نو زما خپل نه دي زده خو مور می چې ده په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اخترت به زما مور و پلازان ته به می غاډي جوړول لاسي غاډي شخته به راتلی نو د وخت به یو لاسي غاډي اوسه جوړ کړی و دا راست چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر نه دوست جوړ کړي نو به یې اختر تخپل ویلاسي غاړو څخه جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشیدل چې د دې چې به کار پاتې سي نو شو د ورځې ما پلان ته ویل لاسي قاړه جوړول وخت به پات
او زه راځم دم راتوي په کورنۍ او کې کله چې انجنیری تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلان تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره ستونزمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو اکثر مل ساده دغه کار پوران دي څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خوځې درنه نشه کوي خو زما مرجان چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې د ایڅوک ایتام د غوي کورنۍ چې ستکړنې وکړي ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې واغه به ټول سواده راو نو د کوچنیوالي څخه نن انا جان چې ژوندې و د مور مینه خوشاله ده چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لور نه تیږي هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جان به مې هر وخت کوشش کوي چې مشته باندې مکتب ته ولاړ شي سنټر ته ولاړ شي کار دی په دې د ذکر زمينه مشته مساعده ده نه انا جان به مې کوشش کوي چې مشه ته ولاړ شي وخت مې ځای تر نه سي یو څه ځکه نو بیا می انا جان مې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشره و نو هغه به خبره مننه د پلاخ مې تابع چې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جان په مخ کې واغې کینات ورکړي بیا ورسره مې مور هم د دې اسما د پلاډ دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا و ستونه بیا هغه ډېر خوشاله چې نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا دا څه وکړ چې مې کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورته د پیچې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم سنس کې ومه چې ما یې د نو فل چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غوډه دومره مشکل نه درلودي پر مې مشکل نه درلودي خو مشکلات یو هغه شاو خو خپلوان څخه ولکم مثال د اماګانې وې ماماګان به ودی به واخو دا نه خوشاله چې سفر دې کار وکم نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرو به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او زما شه علاقه ډېر ورسره ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په دې وای مم داس پرسنې کار وکم
او زړه جانې کپدې اډم راته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کې یو زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس لامل وي تاسو چې کله کار کول سره چې دغه پیسې سړی گیټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنې ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چوي څه دی پخستی او چا دې ډالې وړې وا هغه زمون کورنۍ او کې خداسي بل دوه دم چې څوک دمرنې ماش وخت بیا ور شیرني غواړي څه دې شیرني کې خلګته ور کړیو
بله رښتیا ما خپل نمرنې ماش چې وو بخښلی ته الارم څنګه دې پاس بله
اورم اورم به تاسو ته مور خیر
ښه بله ما کله چې لمړی وځم مې د نرمال رادیو سره شروع کړنه نو دا چې دلته په کله د تنور ولایتو په سمي پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالي رسنۍ دا سړي چې د دې معاش ټاکل شوی ډیر کم دی یعنی کني مو ورسته پر رسنۍ کا کوي که تام څلور ځله خبرونه پر مخ باندې یو سه درې نیم سره به د معاش کې پر ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډیر کم دی یعنی د کار په مقابل کې دا چې ما لمړی وې څه پاو او نو ماته چې هغه اول پاش چې هغه اونیم څو افغاني میچ راي کړل نو ما هغه چې راکړل کوټه چې راغله ما انا جان مې هغه وخت کې بیا فال شول نو خبرې و دا سم نه شوی کولای بیا مې اول ماش وخت یا ول میراوري خپل انا جان چې په وخت کې څه مده خو څه سره و پدای پتا و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې تر ځما چې راسره ښه لیدیا ما سره هر وخت درېدل نه
ماغه لمړی معاش مې راوړی هغه ته مې ورکړی او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړی او دا ډېر عام وی چې ته باید توځي په دې اخیستې دا ماش دې اخیسته ستاند لمړی ماش دا اوس بتمن سره راوړی
بله نو د څه و چې بخې ونیو سم افغاني خو یې چې په هغه باندې شیرني هم راوړی نو ډېر کم وو د ان په هغه کې شیرني نه ورته راوړل خو په نورو ماشو کې ان تر اوسه چې د دې مې کړی چې ماش واخم بیا اړیو شیرنی د لای کشر ورور مې دی تقریبا د یو لس کال دی نو چار ماش واخم د ګورو د مخ هغه ما تر دې ما شیرنی خو تاول جوړ راوړو
بالکل مشمان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راشانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و. څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته د په صنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه راته ووایه؟
بلې، ډېره سخته وه. رښتیا هم تاسو راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي خو نجونې پکښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه. لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړسم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي. یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي. نو چې ولاړم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا دوې نجونې راغلي دي. بیا په لومړي صنف کې وو چې موږ د دوې نجونې وو، یو کلاو یا دوکان وو. نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر په سر نه پتې داسې سټرپ ایسټر داسې وو چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکوان وو، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مریض دي، د لښې مې مریض دي، یعنی بيخي ډېر وخت هاو مې په پنځم په لومړي ورځ باندې سو لاړو لپاره پیدا سي وو چې هلکان نور مش سره پېتله مش دې یعنی درې نجونې وو. لومړي سنس کې بیا دې د مخ چوکي مش ته به خالي پرې شي وو، انته څوک نه کښنه سل نور به چوکيان کې وښنه سل کوي. نو بیا مش چوکي به معلومه وو مالته بښنه سل. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو. نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي، هغه به لاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پرې پټ کړي. نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویل، نکاب به مې کړی وو او د صنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ستا یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي. نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وویل، که څه هم الکوان بېخي ډېر وه، خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنځي په ساته باندې. یعنی درس مې وویل خو داسې ډېر فعالیت مې بیا په صنف کې نه سوای کولی، ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وه او موږ پکه دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې، دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی. اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه، په کور ناست یو دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنۍ په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه. چې دا هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و. نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو، بیا نه خوښېدله چې په رسنۍ کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول داسې. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي. خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي. که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کرده یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم، هغه ډېر کار چې دی هغه د مابس خلکو سره دی. یعنی دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې. یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي بوسي، خدای نه کرده یو پېښه اوسې، د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي، نو بیا می کورنی اوس مخالفه سول چې نور در رسنی سرکار ونه کم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم د انجوګانو ته اوس هم د یو انجو سرکار کوم انټرنیشنل انجو ده خپل مسلک را څخه پاتې سو اوس هم تر ټولو غټه یله همدا ده هر وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک دې بشته ولاړم خپل مسلک یو کار وکم بیخی ډیر می ارمان دی اوس هم ډیر می خوشی ریس وخت نیم شما نه سوی چې مواد ژورنالیزم ویل که هم ډیر برات ویل اوس هم راته وای ژورنالیزم دی ویل خبریال سره اخر هم دا سخته تر باندې چوپا کړه نو ستر څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت راسی بیا به کار پک شو کوم نو بیا هم دا غوړسته درسنی سره کار نه وکړي
وزرا جانې هغه جنې چې اوس مال پکور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبره څه دي
بلې دا د سخت د اول مخبل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په اول سم سنس کې بد ول سم سنس کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو بل خاطره چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې ما تلره مخور ده چې اوس د سنتلس کال ده او په امسنس کې پاتس ولا نو بیا یو مرکه ډیر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ذات سوله کته هم موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه تکبلې نام ذات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم په ورته وضعیت کې دی د زړه څخه پر کور باندې سنور نو بلان دا ودونه دی بل اخلاص چې اسې ورکی تر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې به تخلاص دي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یوه چې زه به اخون چې نو تاسو امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي په تاسو په ژمه سم په پوري یعنی موږ به شته شل کال شاته بیا به ما غوډي سو دي بیا چې تر څو پورې لرسته سوا ته موږ کې امیر لرسته د خلکو افکار ته میږي یعنی هغه به څه مخ ته خرابې دوه پر خاروان بیا ما وصله وکړو دوه کال مو وکړل نو ربې مو کوڅه کیږي فکر نه معلوم حالت یې چاته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه وزرا جانې کور دی ودان چې خبرې دی وکړه
زانونه ترې قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانونه ترې قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو خپل نشان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو دل دی فرق خوب نفریده افغانان ورونو نور دل دی فرق خوب نفریده افغانان ورونو نور دل دی فرق خوب نفریده افغانان ورونو ورک بل ملک خای لان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازے چھ جوڑا افغانستان کرو نورے نورانو یا نورے نورانو نورے نورانو نورے نورانو جگڑونا نور سن جڑے گی دادا جنگا او جگڑونا نور سن جڑے گی دادا جنگا او جگڑونا نور سن جڑے گی دادا جنگا او جگڑونا نور سن جڑے گی داڑن کورونا دان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازے چھ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور ټول سارا یو جرګ شو دا وطن خلګو راشي ټول سارا یو جرګ شو دا وطن خلګو راشي ټول سارا یو جرګ شو ارمان پورا شي جان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازي چې جوړو افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو زی چې ځانو نترې قربان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازي چې جوړو افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
لیونے کتا پورت گوری د کلی مین ست دش پیله آواز رازی نا د کلی مین ست دش پیله آواز رازی نا